پیر زین کیگی دا اڑ دڑ زما دا وطن دا ملا فکر نہ دے دا اڑ دڑ زما دا وطن دا ملا فکر نہ دے
پکتیا څخه به جرمنی ته لاړ شو خو د هنر لمن به نه پریشتو. له ځواني سندرغاړي هما افغان مینې سره د فريدي سيفي د مرکې د اوریدو بلنه درکو.
چیرته هم دا د سندرو ویل شروع کړل چې تاسو سندرې سبکه یو وی؟
مننه فريده جاني، اول خو سس مننه کوم، او دوهم تشکر سسنه او سس د ازادي راډیو نه چې ما سره مرکه کوي. هنر دغه دی، د هنر سره ما د ماشوموالي سره مینه درلوده. ما غوښتل هنر، یعنې په هغه وخت کې زه زده کړم، منته هغه وخت مکتب ته تلم، تحصیلات مې کوي او فامیل اجازه نه راکول چې یو پښتنه ښځه هنر ته پښه کېږدي. نو وخت چې ما تحصیلات ختم کړه، خپل په موټه مې غوښتل چې تحصیلات مکتب وزم.
یعنی تاسو په کومه برخه کې، خپل په موسیقۍ په برخه کې تاسو تعلیم کړی دی یا کومه بله څانګه کې؟
زه د ډاکټر مبینه یم، په جرمني کې ژوند کوم، او دا زما مسلک دی. منتازه د هغه څنګ ته هنرم مکتبیه یم په مسلکي توګه، چې زه زما درس اخلم، د هنري درسونه اخلم په یو جرمني مکتب کې.
نو یعنی تاسو د خپل هنر دپاره کار او دا سندرې د تاسو په جرمني کې شروع کړې؟ نه په افغانستان کې؟
نه، په جرمني کې شروع کړې دي. بلنه
نو دلته خو په جرمني کې د یعنی تاسو د یوې ډاکټرې د مرستیالې په توګه کار کوئ، یو مشکله نه ده تاسو ته؟ ګرانه نه ده چې دلته په یو بل محیط ماحول کې او په بله ژبه باندې، پردۍ ژبه باندې خبرې کوئ؟ بیا څنګه تاسو وکړی شول چې په پښتو ژبه سندرې ثبت کړئ او په پښتو ژبه سندرې ووایئ؟
پښتو ژبه په دا خاطر چې زه افغانه یم، پښتو ژبه زما مورنۍ ژبه ده، او زه د خپل ژبې سره مینه لرم، هنر سره مینه لرم. مشکلات شته، مشکلات ډېر مشکلات شته، البته په شعر کې، په کمپوز کې، په موسیقي کې. منته په ډېر مشکل زه یوه سندره کولی سم جوړ کړم. البته نه یوازې زه، هر هنرمند چې په خارج کې ژوند کوي د دغه مشکلات سره دچاره دی. نو کوشش کوو چې دغه خپل هنر هم مخته بوځو.
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې په افغانستان کې دومره ستونزې دي چې مثلا یوه نجلۍ که وغواړي، لکه دا تاسو خپل مثال هم ښودو، که وغواړي چې د هنر دنیا ته راشي، نو د ټولو نه اول کورنۍ مخالفت ورسره کوي.
بله،
که نه؟ نو تاسو چې دلته راغلي یاستئ، څومره د فرق هم لیدلی دی؟ یعنی په دې ټولنه کې څومره ستاسو په نظر باندې یوې ښځې ته چې هغه د هنر دنیا ته راځي، که هغه یو مقایسه کوي د افغانستان سره او افغانان چې دلته اوسیږي مثلا په جرمني کې تاسو سره به کولم ښار کې، څومره تاسو د دې فرق ګورئ چې د دې په نظر کې به څومره فرق راغلی؟
فرق که زه ووایم که هر انسان یعنی خپل تحصیلات مخته بوزي، هغه انسان هنر ته په ډېر ښه شکل ګوري. مګر خلکو چې تحصیلات ضعیف یې، یا مثال په هنر کې، مسلکي هنر کې معلومات ونه لري، هغه خلک بل رقم ورته ګوري. نو زما سندرې چې دي، زما سندرې چې دي ټولې، یعنی نامې خدا شاعران یې چې کوي، یا کمپوزیتران یې چې دي، ټول درس ویلی دي. یعنی ټول سندرې د خلک چې په تحصیل کې دي هغه سره یې درس ویلی دي. منتها دا نور خلک چې د تجارتي سندرې وایي، تر هغه د سندرو څه فرق لري؟
نو زه تا د کمپوز خبرو کړو دا چې جوړې یې درته دا یعنی تا ته دا کار جرمنان کوي یا خپل افغانان؟
نه افغانان کوي چې البته په جرمني کې ژوند کوي. مونږ یو مثال په شمال کې ژوند کوي، یو په جنوب کې ژوند کوي، یو د جرمني په مختلفو شهرو کې ژوند کوي. مګم زه نسم کولای چې همیشه آمادګي ورته ونیسم، په ډېر مشکل یې یوازې د سندره زه کولای سم چې جوړ کړم.
تر اوسه به دې څومره سندرې ویلې؟
تر اوسه پر زما خپل شخصي سندرې چې دي تقریبا لس سندرې مې ویلې دي، چې زه یو څو کال پخوا تللی وم پاکستان ته، هلته مې سندرې جوړې کړې، ډېر سندرې مې هلته جوړې کړې، او یو څو سندرې مې اوس نوې جوړې کړې دي په جرمني کې.
او افغانستان کې د خو تر اوسه کوم کنسرت څه نه دی کړی چې افغانستان ته تللی اوسې؟
افغانستان ته تللی یم، یو انټرویو مې درلوده په آریانا تلویزیون کې. بدبختانه زه دلته ژوند کوم، دلته کار کوم، زه همیشه نسم کولی چې صرف او صرف خپل هغه وخت موسیقي ته ورکړم.
ستا هیله څه ده چې راتلونکي کې څه وکړی شي؟ یعنی هر څوک په خپل ژوند کې چې کله په یو لاره کې قدم دی، ځان ته یو هدف دی او وایي چې زه به هغه هدف ته رسیږم. ستا هدف څه دی د موسیقۍ نه چې ته به څه وکړې، څه به وکړی شي؟
زما مینه او ارزو دغه ده تر هغه وخته پورې چې زه ژوندی یم انشاءالله تعالی، زه غواړم چې موسیقي زده کړم، د موسیقي علم زده کړم، ځکه چې موسیقي علم یو ډېر غټ دریاب دی او د موسیقي زده کول ډېر مشکل دي. زه غواړم په موسیقي کې ډېر معلومات ترلاسه کړم، مختلفو مملکتو ته سفر وکړم، چې البته هندوستان ته غواړم سفر وکړم، او په موسیقي په لار کې زه معلومات ترلاسه کړم. نو دا به زما هغه
خپل ارمان ته ورسي. ستا سندرې خو راسره شته، زه ممکنه ده اورېدونکو ته ډېره جالبه وي چې بیر دې موسیقۍ نه یوازې یو زمزمه دې واوري، ممکنه ده؟
بله، وو زه به کوشش وکړم.
ته وکړه، ارمان به ډېر خوند وکړي.
دغه سندر دغه زمزمه چې ده، دا د شعر البته د مرحوم حمزه بابا دی، دغه یو هم دی دا سندره چې ګران اوریدونکي کولای سي په یوټیوب کې دا سندره هم واوري. دا سندره ده: خدای پاک مشتا برخط د ایمان را، مشتا علم غوار پوها په قرآن را، مشتا علم غوار پوها په قرآن را. خدای پاک، خدای پاک، خدای پاک.
په پاکستان کې لوی خو سخت ګرمي ده او لبلي خو برښنا کم ده. حکومت امر کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې ایرکنډیشن نه چالانه وي. البته نور امرونه هم کړی دي. وشما رشیدی به مو خبر کړي.
په پاکستان کې چې د برښنا سخت کمی دی او ګرمي مخ په زیاتې دوده، حکومت امر کړی دی چې په حکومتي ادارو کې دی له ایرکنډیشن استفاده نه کیږي او مامورین دي جوراب نه په پښو کوي. د ټلګراف رسپانې له ریپورت سره سم د پاکستان کابینې ټولو حکومتي ادارو ته خبر ورکړی دی چې د برېښنا د کمبود په وجه اجازه نه لري چې له ایرکنډیشن استفاده وکړي. د پاکستان حکومت دولتي ادارو ته په استولي مکتوب کې دا حکم هم کړی دی چې مامورین دي په دفترونو کې چپلکی یا چپلۍ په پښو کوي او بوټونه دي نه استعمالوي. دغه راز امر شوی دی چې مامورین باید جورابې په پښو نه کړي. د مامورینو د جامو په اړه حکم کې راغلی دی چې سپین یا کمرنګه کمیسونه او کمرنګه پتلونونه یا پرتګونه دی اغوندي. دا اجازه نشته چې د تیزو رنګونو جامې واغوندي، ځکه د تیزو رنګونو جامې نسبتا تودې وي. د پاکستان حکومت دغه ناشنا حکم په داسې حالاتو کې کړی دی چې ګرمي په زور کې ده او برېښنا تر بل هر وخت کمه ده. پاکستان خپل اکثره لوی بندونه د شلمې پیړۍ په شپږمو کلونو کې جوړ کړل. په تیرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې د دغو بندونو کاسې ورو ورو له خټو ډکې شوي او بندونه زاړه شول. د بندونو نه ترمیم له یوې خوا او د سیندونو د اوبو کمی له بلې خوا د دې سبب شوي دي چې په دې ملک کې برق کم شي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې له کورنیو نامنیو سره مخ دی او د دې په ځای چې بودیجه په تعمیراتي چارو او د خلکو په څوکالۍ ولګیږي، ډیره برخه یې په پوځي او امنیتي مسایلو لګیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. یوا هغه اوریدونکي چې آزادي رادیوي مجله او د هغې حکایتونه اوري، د خوست اوسیدونکي بی بی امینه ده. بی بی امینه نه یوازې حکایتونه اوري، بلکې لیکي هم. د خوست په سیمه کې یو مشهور حکایت له سره لیکلی، ترتیب کړی او آزادي رادیوي مجلې ته راستولی دی چې فریده سیفی لولي.
د بوډا یو ژنې زوی و چې په اونۍ کې به دوه درې وارې نیمه شپه پاڅېده، خری به یې په مخه کړې او له غره څخه به یې لرګي راوړل. د دوی په غرونو کې د څېړیو او نښترو ونې دومره ګڼې دي چې لس ګامه اخوا دې نه شو لیدلی. په دې ځنګلونو کې لیوان، زمري او سورلنډان هم اوسېدل. بیزوګانې خو پکې دومره ډېرې وې چې په هره ونه کې به یو دوه ناستې وي. کله کله به بیزوګانو په سړي باندې د نښترو د پرګیو وارونه هم کول او په خپله به یې ورته خندلې. د هر قام خپل غرو او په غره کې د هر خیل سیمه معلومه و چې څوک به د کوم ځای لرګي وهلی شي. د قوم مشرانو په لنده لرګي ناغه یې خوا چې څوک به یې نه وهي. په خواښو وچ خاخونه په اسانۍ سره پیدا کېدل، خو اوس د غره په ټیټو ځایونو کې وچې څانګې خلاصې شوې وې. خلک مجبور و چې پورته پسې وخیجي او د ځنګل منځ ته ورننوځي. نو هر وخت به دوه درې ملګري سره یو ځای کېدل او په ګډه به غره ته تلل. یو ورځ د سهار په خړه کې د مولا له اذان سره یوځې جنې بیرته کور ته راغې. پلاری په انګړ کې پروت و، سر یې راپورته کړ. ورته یې وویل، غره ته نه لاړې؟ زوی یې وویل، نه دادا، څوک مې پیدا نه کړل چې راسره لاړ شي. دادا پوښتنه وکړه، هیڅوک پیدا نه شو؟ جنې ځواب ورکړ، نه. پلاری وویل، ګوره، زه چې جنې وم په ځنګل کې مې یو ملګری و، مجبور نومېده. کوم وخت چې به یوازې وم، خه پریمانه لرګي به مې ووهل. بیا به مې مجبور ته غږ کړ چې خری را سره بار کړي. هغه به اوس هم هلته وي. ما ځې نومې واخله، په خپله به ځان در ورسوي. ژڼې اودس وکړ او روان شو. د اوبو په تکیه یې په ملا پورې وتاړه. نیمه ډوډۍ او یوه چکه ګوړه یې په دسمال کې تاو کړه او د خره په کته کې واچوله. خری په مخه کړې. د غره نیمایي لاره یې چې ووهله، جوبټۍ پر مځکه واچوله او لمونځ یې وکړ. لمر تازه د ونو په څوکو لګېدلی و چې ژڼې ځنګله ته ورسېده. د غره په بیخ کې یې خرې چینې ته ودرولې. دی د چینې خولې ته ورغی، خولۍ یې وایسته. په رڼو اوبو کې یې وړو وړو ماهیانو ته وکتل چې د اوبو په تل کې د خویو تیږو په منځ کې ښکته پورته ښویېدل. مخلاص یې تازه کړ، د پتکی اوبه خالی کړې او بیرته یې د چینی له خوږو اوبو را ډک کړ. خرو له چینی په راوتلې لښتې کې اوربوزونه وردننه ایستلي وو. ښایسته ځنډې اوبه وڅښلې. ژڼې بیا خرې روانې کړې. د ځنګله په منځ کې پورته خوا روان شو. خرې په ونو پورې وتړلې. تیره تبرګی یې راواخیست او د وچو خاخونو په وهلو یې پیل وکړ. ښه درانه درانه بارونه یې وتړل. کار یې چې خلاص شو، وچه ډوډۍ او ګوړه یې مخې ته کېښوده او په اوبو پورې وخوړه. بیا نو راپاڅېد، لاسونه یې له خولې سره ونیول او په زوره یې نارې کړې،
مجبورو، مجبورو، وا مجبورو، مجبورو، وا مجبورو، وا مجبورو، مجبورو.
چا یې ځواب ورنه دا ور یې مخ بلې خواته ونیو او تر لومړي ځل یې لا په لوړ آواز چغه کړه، مجبوره، مجبوره، و مجبوره. بیرته یې خپل غږ واورید. په غره کې انګازې کولې. پتکه یې راواخیست، یو غړپ اوبه یې تېرې کړې، لویه سا یې واخیسته او بیا یې څومره چې توان و هماغومره یې په زوره د مجبور نوم واخیست. خو خبره هماغه وه، بله چاره نه وه. خپله مجبور شو چې درانه بارونه په یوازې سر په خرو باندې بار کړي. ډک ترنګنونه یې قرار قرار وسه کول او د یوې ډبرې سر ته یې پورته کړل. بیا یې خرې راوستلې، د تیږې لاندې ودرولې. په قرار یې یو ترنګن په یوې خرې بار کړ، بیا بل او پسې یې درېیم ترنګن بار کړ. کور ته چې ورسید لمر په اسمان کې نیغ ولاړ و. پلار یې مخې ته ور ووت، بارونه یې ورسره راښکته کړل. ژڼی چې ډېر ستړی و، پلار ته یې په غوسه وویل،
نن دې د څو کسانو کار په یوازې سره باندې وکړ.
پلار یې وویل، ولې مجبور دې پیدا نه کړ؟ ژڼی د تندي خوله وچه کړه، وی ویل،
نه بابا، مجبور چیرته و؟ په چغو چغو مې مرۍ ورپسې وڅیرله، خو د مجبور پته ونه لګېده.
نو آخر دې څنګه وکړل؟
مجبور شوم چې خری په یوازې سر بار کړم.
ما خو همدغه مجبور در ښویلی و، که دې له بل چاته مه پرې شوه، ډېر لوی کارونه به په یوازې سر وکړي.
د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دیونې د بحث لپاره مو د امریکا د متحدو ایالاتونو د استقلال د مبارزې لیډر او د دغه هیواد لومړنی ولسمشر جارج واشنگتن غوره کړی دی. خو مخکې تر دې چې په جارج واشنگتن خبرې وشي، استاد منلی د امریکا په لویه وچه او په دغه لویه وچه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو په نوم د یو ملک تر جوړېدو د مخه حالاتو باندې رڼا اچوي.
د امریکا بر اعظم تقریبا 250 میلیونه کاله پخوا د اروپا او د افریقا نه جدا شوی دی، مګر انساني تاریخ یې تر هغه ځای پورې چې اوسنیو موندنو څرګنده کړې ده 50,000 کاله یا تر هغه یو څه زیات دی. داسې معلومیږي چې د امریکا خلک په هغه وخت کې چې یخبندان وو اروپا کې د فرانسې تر پولو پورې یخونه وو، نو د بیرنګ د لارې امریکا ته تللی دي. بیا وروسته څو دورې مهاجرتونه شوي دي.
استاد منلی، اوس تر د 10,000 کاله پخوا پورې لا په دنیا کې وایي یخونه بیخي ډېر وو. دغه یخبندان اثر دی همدغه
اثر دی. کله چې په 1492 کې کریستوف کولام امریکا ته ورسېده، او زموږ په ادبیاتو کې یا د معاصر تاریخ په وینا په ټوله دنیا کې دا خبره کیږي چې امریکا کشف شوه، نو امریکا کشف شوې ډېره پخوا وه. اروپایانو امریکا په 1492 کې وموندله، او د امریکا تاریخ د دوی په نظر د همدغه وخت پیل کیږي. هغه زوړ تاریخ یې اوس یا هېر دی او یا د هېرېدو په حال کې دی. په 1492 کې چې کریستوف کولومب د اسپانیې د پاچایانو په ملاتړ هڅه کوله چې د هند لپاره یوه نوې لار پیدا کړي، دا هغه وخت دی چې اروپا د منځنیو پیړیو نه راوتلې ده، د جهالت د دور نه راوتلې ده، نوي فکرونه پیدا کیږي. دا هغه وخت دی چې د اروپا د عیسوي پاچاهانو قدرت ځپل شوی دی، عثماني ترکیې د دوی مخه نیولې ده، او د ځمکې لارې د هند سره تجارت مشکل دی. په داسې حال کې چې هند د مصالو او د منسوجاتو یوازینی منبع وه په اروپا کې، نو په دې خاطر باید چې اروپا د هند لپاره بله لار موندلې وي. او په دغه وخت کې د زاړه عصر تیوریګانې بیرته راژوندۍ شوې دي، او خلک په دې پوهیږي چې ځمکه کروي ده، او حتما د غرب د لارې هم یوه لار هندوستان ته شته. نو کریستوف کولومب پیشنهاد کوي چې دی به د غرب خواته په کشتیو کې حرکت وکړي او یوه لار به پیدا کړي چې هندوستان ته ورسیږي. او کله چې دی په اول ځمکې ته رسیږي، فکر کوي چې هندوستان ته راورسېده، او د همدې د خاطره د امریکا خلکو ته تر اوسه پورې انډیان وایي.
او هلته یو ملک هم د کرکټ کوم ډېر مشهور ده، د ویسټ انډیز چې ورته وایي، یعنی غربي هند.
نو دغه سفر چلته وشو اروپایانو نوې ځمکې فتح کړلې. دغه اروپایان اسپانویان وو اول دور کې، اسپانویان او پرتګالیان، او دوی جنوبی امریکا فتح کړه. د دوی د فتح سره امریکا ته هم عیسوي مذهب ورغی، هم ورته داسې ناشنا مریضۍ ورغلل چې په هغې ځای کې نه وي. او په ډېره کمه موده کې تقریبا 93% د امریکا اصلي اوسیدونکي د مریضیو له امله او د جنګونو له امله له منځه ولاړل. د اسپانویانو او د پرتګالیانو غوښتنه دا وه چې طلا راوړي، نو هغو ځینو سره یې علاقه لرله چې هلته طلاګانې موجودې وي، یا په جوړ شوي شکل د ګاڼو په شکل او د نور وسایلو په شکل او یا په طبیعي شکل. په همدغه وخت کې فرانسویانو هم د امریکا سره علاقه ونیوله، او په 1540 کال کې فرانسویان هم په شمالي امریکا کې، په منځنۍ امریکا کې، د شمالي امریکا او د منځنۍ امریکا ترمنځ د مکسیکو ګلف چې دی په دغه ځای کې میشت شول. لومړی انګریزان همدغه وخت کې د شمالي اتلانتیک څنډو ته ورغلل، او په دې وخت کې د اوسنۍ هالنډ چې دی، اوسنۍ هالنډ، بلژیک او د فرانسې د شمال برخه، دا د اسپانیې د پاچایانو تر ولکې لاندې وه. دې خلکو خپله ازادي واخیستله او جمهوریت جوړ کړ، او دوی هم هڅه وکړله چې په نوې دنیا کې په امریکا کې ځان ته د پخې ځای پیدا کړي، او د ګرینلاند سیمې دوی لاندې کړلې. روسیه هم بې برخې پاتې نه شوه، د الاسکا سیمه روسیې ونیوله. نو دا د امریکا لومړني نیونکي دي چې د 16مې پیړۍ په دوران کې امریکا ته تللي دي. بله جالبه خبره دا ده چې کریستوف کولمب فکر کاوه چې د هند ته تللی دی، او په همدې باور کې و. د هغه نه څو کاله وروسته یو بل ایټالوی سیاح و چې هغه په دې پوه شو چې دغه یو نوی براعظم دی. هغه سړی امریګو و پوچ نومېده، او د همدې عمله یو مارتین والسیمیلر په نامه باندې یو نقشه جوړونکی چې کله د دنیا نقشه جوړه کړه او امریکا یې پکې رسم کړله، نو د امریکا دپاره یې د امریګو و پوچ په نامه باندې د امریکا نوم کېښود. د امریکا د نیولو اهداف بیلابیل وو. اسپانیې موږ مخکې وویل چې هڅه کوله چې سره زر لاسته راوړي. فرانسویانو هڅه کوله چې د مایانو د ښکار دپاره یو ځای پیدا کړي، او له بل لوري دوی د عیسوي مذهب د خپرولو دپاره هم کار کاوه. انګریزانو چې په دغه وخت کې د اسپانیې سره دښمني وه، د امریکا نه د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده کول غوښتل، نو هغوی شمالي امریکا ونیوله. په شمالي امریکا کې په دغه وخت د اوسېده د امریکا متحده ایالات دي، هغه بومي خلک چې اوسېدل د 1.5 تر 2 میلیونو پورې وو، چې ډېر زر دوی هم له منځه ولاړل او ډېر کمې پاتې شول. د راکي غرونو نه شرق ته د شین قبیلې پرتې وې، د کراوس قبیله وه، د سیوکس قبیله وه، د هیرون قبیله وه، د ایروکی قبیله وه، او د چیروکی قبیله وه، او کریکس وو. فرانسویان لومړی په 1543 کې دلته راغلل، د مذهبي تبلیغ کوونکو په بڼه او د مایګیرانو په بڼه، او بل دوی د کیبک د خلکو سره د پوستکو تجارت شروع کړ
چې اوس په کاناډا کې ویاله.
اوس په کاناډا کې ویاله دي. انګریزانو په د لومړی الیزابت په وخت کې د 1515 د 1603 پورې د امریکانو وغوښتل چې د یو ستراتیژیک موقعیت په حیث باندې استفاده وکړي.
اند شیکسپیر په زمانه کې
نو اول چې څوک دلته راغلل هغه خلکو چې د پاچانه یې بدوړل. په همدغه وخت کې په 1643 کې کرامول د انګلستان لومړی جمهوریت جوړی. نو کله چې جمهوریت جوړیږي د پاچا پلویان امریکا ته تختی، او بیا چې جمهوریت ړنګیږي او پاچا بیرته شروع کیږي، نو بیرته بیا جمهوریت غوښتونکي امریکا ته ځي.
او که دا خبره داسې وکړو چې امریکا خو خیر د دوی قواو د ځینو مقاصدو په خاطر اشغال کړه، یا یو څه اشغال کړه په بل کې، وروسته چې خلک ورځي، یوه لویه برخه یې هغه اروپایان ورځي چې په خپل وطن کې ناراضه دي، مشکلات لري، یا اقتصادي مشکلات، یا مذهبي مشکلات، یا سیاسي مشکلات، یا ممکن کوم جرم مرو میکړی، یعنی د اروپایي ټولنې هغه ناراضه قشر عمدتاً ځي. داسې ویلی سو
د اروپایي ټولنې ناراضه قشر ورځي، او له بلې خوا کله چې حکومتونه غواړي چې په یو ځای کې پخې ټینګې کی، نو جبرن هغه خلک لیږي چې په خپل ټولنه کې ځین مومي، غلا او داړه باران او د خلک هم هلته تبیدی. نو په دغه وخت کې په 13مه پیړۍ کې انګریزي استعمار په نیو انګلند کې، په مریلند او ورجینیا کې، او په نیویارک نیوجرسي او د دلاویر پنسلوانیا کې
یعنی په هغو سیمو کې چې اوس متحده ایالات
دغه سیمو کې چې اوس متحده ایالات دي مګر د متحده ایالاتو یوه برخه په دغه ځای کې میشت شول
شرقي برخه کې
شرقي برخه کې او د دوی نه دور را دور فرانسویان او انډیان پراته وو او فرانسویان او د انډیان ترمنځ د همکارۍ تړونونه موجود وو تجارت موجود و
لاندیانو نه مطلب هغه د امریکا
د امریکا بومی خلک دي
چې مونږ ورته سرخ پوستم وایو سرخ پوستي
نو په دغه وخت کې انګریزان یا انګریزي یو اصل خلک چې دلته راغلي دي کې یو څه د هالند او د دیسي مخالف دا یو نیم میلیون نفر دي فرانسویان شپېته زره نفر دي او شاوخوا ته هغه اصلي بومي اوسیدونکي پراته دي نو د انګریزي ډلې چې دلته میشته شوي دي دوی کوشش کوي چې خپله ساحه پراخه کړي دوی مثلا دهقانان دي کروندګر دي انډیان یا بومي خلک کوچیان دي کوچیان پراخو شوګان ته ضرورت لري کروندګر مسونو کروندو ته ضرورت لري نو دوی ترمنځ تصادمات ډیریږي الته فرانسویان سره هم سیاسي جنگ دی نو دغه دوره د
کشمکش دوران
دی د کشمکش دوران دی او د پراختیا دوران دی د بل لوري په انګلستان کې یو تحول راځي چې د جنگونو لامل د انګلستان خزانه ته ششوي ده او د انګلستان حکومت کوشش کوي چې په ټولو انګریزانو باندې پیسې ماتي کی او ټاکسونه پی ولګي د امریکا اوسیدونکو په دې عقیده دي چې زمونږ نه پښتنه نه وشه جنگ ته نه وځو کنه نه وځو نو وسول د جنگ ته وانت مونږ ورکو د دې ټاکسونو په مقابل کې مقاومت شروع کیږي
یعنی که څه هم انګریزان دي
انګریزان دي
چې یو بل جغرافیا ته تللی دي ورورو دي یو بل هویت احساس کوي
یو بل هویت احساس کوي آزادۍ احساس کوي دوی لکه چې مخکې مویل ناراضه خلک دي نو د څه ډیر خاص د انګریزي حکومت تابعداري تمایل نه لري او د مالیاتو فشار چې پیرازي دا ورته غیر عادلانه ښکاري نو د دې په مقابل کې ودرېږي او بل اخره کوشش کوي چې خپل استقلال واخلي د استقلال په خسرو کې لدوی سره تبن بیا فرانسویان هم راست کوي ځکه چې فرانسویان د انګلستان سره
مخالف دي د امریکا د متحدو ایالاتونو د جوړیدو د بهیر او د متحدو ایالاتونو د لومړي ولسمشر جورج واشنگتن د ژوند په باره کې به په راتلونکو ونې کې خبري واوري اوس اجازه غواړو پیسې توسي